د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. اورې چې روسي چارواکي وایي چمتو دي چې په افغانستان کې د داعش او نورو سخت دریځو وسلوالو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ولسي جرګې یو هیات هم د خبرو لپاره موسکو ته ځي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربېره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته خپرو. کور کلی او د ګوړې اچار مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړ معرفي وکړم، ناجیه صفی ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د افغانستان د ولسی جرګې یو هیات نن روسیې ته ځي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ کنټرول بیرته نیولې. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي له تهران د نړیوالو بندیزونو لرې کېدو سره په دغه هیواد کې اقتصادي شرایط ایجاد شوي دي. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې یو هیات نن روسیې ته سفر وکړي. دغه هیات به په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد وسلوالو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. داسې اندېښنې شته چې روسیه ښایي د سوریې په څیر په افغانستان کې هم د داعش ډلې په وړاندې هوایي عملیات پیل کړي. خو د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی چې د ولسی جرګې د درې کسیز هیات مشري کوي، ازادي راډیو ته وویل بهلتا په سرګند وایي چې افغانستان پر خپل خاوره د بل چا عملیاتو ته اجازه نه ورکوي.
سمفیدان به موږ دا غوښتنه وکړو چې د افغانستان د حریم خلاف ورزي ونه کړي. په هیڅ صورت باندې موږ چا ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان داخل کې دوی عملیات ترسره کړي. هوایي ځواکونو مرسته کولای شي، نو موږ کولای شو چې داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
د جمهوری ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم په روسیو کې روسیې ته سفر درلود. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه له دریو لورو پر ولسوالۍ عملیات وشول چې په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ولسوالۍ پریښوده. نوموړي وویل چې په دې عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتي، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. لبلې خوا د کندوز سرپرست ولی وایي چې په وروستۍ جګړه او پوځي عملیاتو کې زیانمنو شو کسانو ته له کورنیو او نړیوالو ادارو د مرستې غوښتنه کړې. حمدالله دانشی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
له ټولو ملي او نړیوالو نهادونو مو د مرستې غوښتنه کړې ده. ټولو مثبت ځواب راکړی دی. په پام کې ده په یوه دوه ورځو کې له مرکزه 50 کسیز هیات کندوز ته راسي چې د انجینرۍ او نورو برخو متخصصان هم پکې شامل دي. دغه مرستې انشاءالله پیلېږي.
تر دې مخکې د افغانستان اجرایه ریاست ویلي و چې د کندوز د ناامنیو له کبله شاوخوا 12,000 کورنۍ ګاونډیو ولایتونو او نورو سیمو ته بې ځایه شوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 3.5 افغاني سلويخت پوله، یو اروپایي رو 2.5 افغاني 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.5 افغاني 15 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني 15 پوله، او زر پاکستاني کلداري 614 افغاني. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي له تهران د نړیوالو بندیزونو لری کېدو سره په دغه هیواد کې اقتصادي شرایط ایجاد شوي دي. د خبره دغه بندیزونه به پر اتلونکو سو میاشتو کې لری شي. روحانی په دې اړه سو سات وروسته له دې خبرې وکړي چې د ایران پارلمان پر اټومي موضوع د جولای میاشتې موافقه چې د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوې وه تصویب کړه. د دې موافقې له مخې به د ایران اټومي پروګرام زیات محدود شي او په بدل کې به له ایران لګیدلې نړیوال بندیزونه لرې کړی شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خپل ټلویزیونی وینا کې په دې اړه وویل:
پیام من به ملت ایران اینه که
د ایران ملت ته می پیغام داده چې ټول باید تولید یوې پرمختیا ته ځانونه تیار کړي. دا د روانو غوره شرایطو له کبله د اقتصادي ودې او پرمختیا غورځنګ ته
د نړۍ له لویو قدرتونو سره د ایران وروستۍ موافقه باید د ایران د نگهبان شورا لخوا هم تصویب شي چې وروسته د قانون حیثیت خپل کړي. د امریکا پوز عراقي ځواکونه تشویقوي چې په ریمادي کې د اسلامي دولت ډلې پر وسلوالو چې په می میاشت کې د انبار ولایت مرکز نیولی وروستی فشار راولي. د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو چې په سوریه او عراق کې پر دې ډلې بمبار کوي ویان ډګروال سټیو وارن وویل عراقي ځواکونه په ښه موقف کې دي چې دغه ځای ونیسي. ریمادي چې د بغداد په لویدیځ کې 112 کیلومترۍ کې پروت دی عراقي ځمکنیو ځواکونو د دې ښار پر لور یې پرمختګ کړی او په وروستیو ورځو کې د ښار لمنو ته رسېدلی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له نړیوال وجهي صندوق IMF څخه وغوښتل چې اوکراین ته د 3 میلیارد ډالر اضافي پور ورکړي چې دا هیواد وکولی شي د روسیې پور ورکړي. پوتین پرون ویل دا ډیره ساده خبره ده، اوکراین ته دغه 3 میلیارد ډالر ورکولو سره دا هیواد کولی شي خپل پور پرې کړي او ټول به خوشحاله وي. مسکو په خپله غوښتنه ټینګ دی چې کیف باید د ډسمبر تر ضرب العجله پورې خپل پور ورکړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې سرنوالۍ ویلي چې دا به د 2008 میلادي کال د جګړې د دواړه لورو روسیې او ګرجستان لخوا د 1300 سرتیرو د وژلو او پر ملکیانو د بریدونو په ګډون د جنګي جرمونو په اړه څېړنه وکړي. فاتیو بنسوتا د دغې څېړنې د پیلېدو لپاره دغه اقدام پرون وروسته له هغې وکړ چې له نښو ښکاري چې ګرجستان د دې هېواد د ځواکونو لخوا د ترسره شوو جرمونو د ادعاو په اړه خپله څېړنه درولې ده. د هغې دفتر وویل شواهد ښیي چې د ګرجستان او جنوبي اوسیتیا دواړو ځواکونو پر 1300 ځواکونو بریدونه کړي دي. او د ګواتیمالا ژغورونکو ډلو په هغه سیمه کې لټون عملیات درولي چې پکې د ځمکې د ښویېدو له امله د مړو شوو کسانو شمیر 280 تنو ته رسېدلی او اویا تنه هم تر اوسه لا درک دي. د ګواتیمالا سیټي په لمنه کې سکم 2 اونۍ مخکې بشپړې کورنۍ ژوندۍ هغه مهال خټو کاڼو او ونو لاندې ښخ شول چې کله یوې غونډۍ درز وکړ او ځمکه وښویده. د ژغورنې سیمه ییزو ډلو دولس ورځې هڅه کوي چې تر خاورو خټو لاندې قربانیان پیدا کړي. د خبرونو پای
له ازادي راډیو مو د دې سات مهم خبرونه واوریدل ک د خبرونو مو بیا هم نیو اوریدل کول شي ویل ولې د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي راډیو ټکی اورک. وړاندې په خبرونه کې اوري چې روسي چارواکي وایي چمتو دي چې په افغانستان کې د داعش او نورو سخت دریځو وسلوالو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ولسي جرګې یو هیات هم د خبرو لپاره موسکو ته ځي.
اولي ځواکونو مرسته کولای شي نو موږ کولای شو داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
د کندوز چارواکي وایي د دې لپاره چې د کندوز ښار بیا د طالبانو لاس ته ونه لویږي د ښار شاو خوا یې امنیتي کمربندونه جوړ کړي دي.
اطراف شهر کندوز پوستا و کمربند امنیتی شدید ایجاد شده و داخل شهر هم این عملیات انشاءالله ادامه پیدا میکنه.
د کار ټولنیزو چارو شهیدان و معلولینو وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د ناامنۍ او زیاتوالي پر ځوانانو هم بد اغیز کړی او ډیر ځوانان اوس بیکاره شوي دي. عزیز رحیم زاده څوک د چې د ماشومانو د حقونو د نړیوالې جایزې لپاره نومانده شوی دی.
مشکلات اطفال در بین خود کم جمع آوری کردیم که خود اطفال از این مشکلات رنج می بردن. خواستم ایره به پارلمان برسانم.
پس می زنان روال موضوعات که اولی چی راپور نوایی چه لی دایش سر یوازی کم لوستی کسان نه بلکه دی لورز دکو خواندان هم یوزه کیدی. یو هم محمد زلا عین اردنی دی تب محصلو چه لی دایش سر یوزه شوی و دوونی مخی پیراخ که زن مرگی برید وکر. آزادی رادیو اوري ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسي جرګې یو هیات نن روسیې ته سفر وکړي. دغه هیات به په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد ډلو په وړاندې مبارزې لپاره د روسي چارواکو د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. افغان حکومت وایي روسي چارواکو سره ژمنه کړې ده چې د داعش ډلې په وړاندې مبارزې لپاره به له افغانستان سره پر پوځي مرستو غور کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون یو ځل بیا د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د خپل هیواد د مرستو ډاډ ورکړ. په وروستیو کې د جمهور رئیس لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم روسیې ته سفر کړی و او هلته د روسیې له پوځي چارواکو سره د افغانستان په شمال کې پر راولاړو شویو ناامنیو خبرې کړې وې. سالم محمد صالح نور جزئیات وړاندې کوي.
د داعش نوې ټوکېدلې ډلې د ګواښونو او د ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو به د افغانستان د ولسي جرګې یو هیات له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. دغه درې کسیز هیات د ولسي جرګې د دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی په مشرۍ د روسیې د پارلمان په غوښتنه نن روسیې ته ځي. ښاغلی احمدزی ازادي راډیو ته وویل دوی به په روسیه کې د هغې هیواد له چارواکو غوښتنه وکړي چې له افغان پوځیانو سره په ځانګړې توګه د هوایي ځواک په برخه کې پوځي مرسته وکړي څو دوی وکولی سي په مستقلانه ډول د داعش ډلې په وړاندې مبارزه وکړي.
خپل ځواکونه به عملیات ترسره کوي، نه دا چې روسان نه مونږ دا کوو غوښتنه وکړو چې دوی جهازونه د داسې په افغانستان کې نه نه بارتومانو کې یا نور مسایلو کې دا په هېڅ صورت باندې مونږ چاته اجازت نه ورکوو.
خود روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې یو کانفرنس ته وویل موږ تیار یو د افغان ځواکونو د وړتیاو له لوړېدو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړو. د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي دوی په افغانستان کې د سختریزو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره له چین، هند، ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو څخه هم د پوځي ملاتړ غوښتنه کوي. روسیې په وروستیو کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې هوایي عملیات پیل کړي دي. داسې اندېښنې هم وي چې روسیه شي په افغانستان کې هم د داعش ډلې پر ضد هوایي حملې پیل کړي. بلخوا د جمهوری ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم په وروستیو کې روسیې ته سفر درلود. هلته د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو د اپراسیون او عمومي کشف له رئیسانو او نورو چارواکو سره د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پر زیاتېدو او د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. د جنرال دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل روسیې ژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو په وړاندې د پروتو ګواښونو ارزونه به کوي او د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره به ورسره پوځي مرستې کوي. د روسیې لوري هم د افغانستان په څیر د تروریستانو په ځانګړې توګه داعش ډلې د حضور په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه. روسیې په دې کتنه کې ژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو څرنګوالی به ارزوي چې له کومو ګواښونو سره مخامخ دي. دا چې په تسلیحاتي او تخنیکي برخه کې کومې اړتیاوې لري پر هغو به هر اړخیز غور کوي او ډېر ژر به تر توافق او تفاهم وروسته په دې برخه کې خپلې مرستې چټکې کړي. لا څرګنده نه ده چې روسیه به له افغان قواوو سره دقیقا په څومره اندازه او څه ډول پوځي مرسته کوي. روسیه اټکل کوي چې په افغانستان کې د داعش شاوخوا 4000 غړي فعالیت لري او دا شمیر په زیاتېدو دی. په دسل کې چې د بهرنیو ځواکونو ډېره برخه له افغانستانه وتلې ده، د افغانستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د منځنۍ آسیا او روسیې چارواکي اندېښمن کړي دي.
ومرزه چې ټاکل شوی د افغانستان د ولسي جرګې یو هیئت نن روسیې ته سفر وکړي او د هغې هیواد له چارواکو سره په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد ډلو په وړاندې مبارزې لپاره د روسیې پر پوځي مرستو البته خبرې وکړي. روسیې د افغانستان په ناامنیو پر زیاتوالي په تېره بیا د کندوز وروستۍ پیښې په اړه ډېر اندېښنه څرګنده کړې. د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو هم ویلي دي چې که چېرې په افغانستان کې د سختریزو په وړاندې مبارزه چټکه نه شي ښایي چې لمنې دې هیوادونو ته هم وغځېږي. خو د کندوز سرپرست ولی وایي چې په کندوز کې سختریزې وسلوال سخت ټکول شوي او نور د دې توان نه لري چې دا ډول ډله ییزې حملې چې د کندوز پر ښار یې وکړي د افغانستان په نورو شمالي ولایتونو کې وکړي. د کندوز سرپرست ولی ویلي دي چې د کندوز ښار د امنیت د ټینګښت لپاره چې بیا د طالبانو لاسته ونه لویږي شاوخوا کمربندی امنیتی پوستې جوړې کړې دي او امنیت یې انټینګ کړی دی. حمدالله دانشی دغه راز ویلي دي چې د کندوز له بېځایه شو سره هم د مرستو لړۍ پیل شوې ده. تفصیل بیا هم د سلیم محمد صالح رپورټ کې.
کندوز ښار تصفیه شوی او پوځي عملیات د چاردرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې روان دي. د دې ولایت سرپرست ولی وایي د دې لپاره چې د دولت ضد وسلوال بیا کندوز ښار ته مخه نه کړي د کندوز په اطرافو کې پوستې او امنیتی کمربندونه جوړ شوي دي. حمدالله دانشی د خبره تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو ملا د وروستیو پوځي عملیاتو له کبله ماته شوې ده. د کندوز ښار په اطرافو او مرکز کې پوستي او شدید امنیتي کمربندونه ایجاد شوي. پوځي عملیات به د ټولو ولسوالیو تر تصفیه پورې روان وي. هغه ضربه چې دولت ضد وسلوالو ته په کندوز کې ورکول شوې په شمال کې د طالبانو ملا ورماته کړې ده. دوی نور په نور ولایتونو کې د حمله یا هم بل جدي مزاحمت توان نه لري. وسلوالو طالبانو شپاړس ورځې مخکې پر کندز ښار حمله وکړه او په خپله ولکه کې راوست. دغه ښار د دوو اونیو لپاره د سختو جګړو شاهد و. په دې جګړه کې د خلکو ملکیتونه زیانمن سول، په سلګونو کورنۍ نور ولایتونو ته بې ځایه سوې او د خلکو عادي ژوند پکښې ګډوډ سو. د دې ولایت سرپرست ولی حمدالله دانشي وایي په تیرو جګړو او وروستیو پوځي عملیاتو کې د دولت څه باندې 600 مخالف وسلوال وژل سوي دي. دومره پوهیږم چې د دښمن شاوخوا 650 کسان وژل سوي او څه باندې 200 کسان یې ټپیان سوي دي. ولی ونه ویل چې د کندز په وروستیو ناامنیو کې څو تنه ملکیان او افغان پوځیان هم وژل سوي یا ټپیان دي. د کندز د چرواکو لخوا ورکړل سوي ارقام خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. افغان دولت په کندز کې د وروستیو تحولاتو د څیړلو لپاره یو هیات ګمارلی دی.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00000 2 3 4 او یا هم 00000 2 2 1 1 2 3 1 1 5.
ازادي راډیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د سهار 10 بجې او 10 دقیقې دی او سم د کابل چاپی ورځپاڼو او خپرونو ته کتنه کوو. اسدالله لودین د یو شمیر مطالب لوستي او مهم ټکي وړاندې کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو مسایلو ترڅنګ خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د غزنی او د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې امنیتي وضعیت ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي د غزنی سقوط د نیم افغانستان سقوط دی. په مطلب کې راغلي چې طالبان غواړي د غزنی په سقوط سره د هیواد سویل او لویدیځ ته د اکمالاتو مخه ونیسي. د مطلب لیکوال ویلي امنیتي مسؤلین د غزنی امنیت د ډاډ وړ بولي، خو لیکوال د عامو خلکو په حواله لیکلي چې د کابل کندهار لویه لاره د دویم ورځې لپاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې پاتې ده. په مطلب کې د غزنی د یو مدني فعال شبیر احمد په حواله ویل شوی چې په ټول غزنی کې د طالبانو د حملې ګنګوسې دي او خلکو په ښار کې دوکانونه هم تړلې دي. وسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي خبرې راخیستي چې ویلي دي اوسنۍ ترهګري د نړیوالو قدرتونو د غلطو پالیسیو زیږنده ده. ورځپاڼې په ابوظبي کې د یو کانفرنس پر مهال د حامد کرزي هغه خبرې هم راخیستي چې تروریزم د دولتونو لخوا تمویلېږي. د ورځپاڼې په باور حامد کرزي ویلي چې د سخت دریځۍ د پدیدې خپرولو اسلامي هیوادونو ته سخت ټپونه ورکړي دي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د نیویارک ټایمز یوه مقاله خپره کړې چې پکې لیکل شوي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په دوبۍ کې ژوند کوي. په دې مقاله کې راغلي چې ملا منصور په دوبۍ کې پر ځینو پروژو پانګونه هم کړې او د ورځپاڼې په باور دا په داسې حال کې ده چې ملا منصور په تور لیست کې دی او پر سفرونو یې هم بندیز لګول شوی دی. په مطلب کې د پاکستان د استخباراتو د یو مامور په قول لیکل شوی چې ملا اختر محمد منصور خپل ډیر سفرونه پاکستان او دوبۍ ته کوي. اصلاح ورځپاڼې بیا خپله سر مقاله د خبریالانو د امنیت خوندیتوب ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د رسنیو او خبریالانو امنیت باید خوندي شي. په سر مقاله کې راغلي چې رسنیو په تیرو څو کلونو کې د فساد په افشا کېدو او د ټولنې په اصلاح کې مهمه ونډه درلودلې او اوس باید خوندیتوب ته هڅې وشي.
کابل چاپی خبرونه تر ډیره په افغانستان کې نه امنیو پر موضوعاتو لیکنې خبرې کړې وې. دا هغه موضوع و چې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او ملونو وزیر هم پرون د مشرانو جرګې په غونډه کې پرې خبرې وکړې. هغې وویل په افغانستان کې د کار په شرایطو د برابرو کسانو په سلو کې 40 بې وزګاره دي او یو علت هم دا دی چې په هیواد کې ناامني زیاته شوې او د بهرنیو موسسو فعالیتونه هم کم شوي دي. نو تفصیل دی قاسم سولامل پرپورت کې.
په افغانستان کې د وزګرانو په شمیر کې زیاتوالی د مشران جرګې غړي اندېښمن کړي او دغه جرګې د سه شنبې په ورځ د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو معلولینو وزیره د دغه جرګې عمومي غونډې ته وربللې وه. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل د مشران جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې دا مهال په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر کسانو څخه 40% وزګار دي.
ودیتاهایی که از بیکاری داریم.
کوم معلومات چې په افغانستان کې له بیکارۍ څخه لرو، 45% خلک دندې لري، 25% بیکاره او 15% کمکاره دي، یعنی کله کار لري او کله هم نه. زموږ بشري ځواک 14 میلیونه دی، له هغې ډلې 1 میلیونه یې غیر فعاله دي.
میرمن نوریا خیل همداراز ویل هڅه کېږي څو تر راتلونکو 3 میاشتو پورې په افغانستان کې د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه وسي. دی ویل په افغانستان کې د کارموندنې لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه پیل کړي دي. د کارموندنې لپاره د دغه وزارت د هڅو په لړ کې آغلي وریخیل ویل چې د خلیج هیوادونو په ځانګړې توګه د اماراتو او قطر له چارواکو سره خبرې کړي او هر کله چې له دغو هیوادونو سره هوکړه وسي نو زرګونه افغان کارکوونکي به هلته ولېږل سي. په همدې حال کې د مشران جرګې غړی صفي الله هاشمي وایي چې د وزګارۍ په خاطر هر کال زرګونه ځوانان بهر ته تښتي. دا یو زموږ په هیواد کې د دې پر ځای چې کارونه رامنځته سي ورځ تر بلې وزګاري زیاتېږي. زیات شمېر ځوانان بیکاره دي او تښتي ته مخه کړې ده. بل سناتور حسیب الله کلمزی بیا د مشران جرګې د سه‌شنبې ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې همدا وزګاري په افغانستان کې د نامنۍ یو لامل دی. نامنۍ او بیکاري لکه ورور او خور د ټولنې په وړاندې جنګېږي. په حکومت کې د ثبات د نشتون یو لامل همدا بیکاري ده. راپورونه ښیي چې د نامنۍ تر څنګ بیکاري بهر ته د افغانانو خاصتا د ځوانانو د تلو یو علت دی. کارپوهانو په ملي شورا کې د خلکو استازي اندېښنه څرګندوي چې که بهرنۍ هیوادونه نو ته د ځوانانو تک په همدې شدت دوام وکړي نو افغانستان به په راتلونکي کې د کاري ځواک د نه درلودو له اړخه له یوې بلې جدې ستونزې سره مخامخ سي.
د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر بیا وایي چې په افغانستان کې له مخدره موادو څخه د ترلاسه کیدونکي ټول عواید په ترهګرۍ، تروریزم او ناامنۍ ولګول کیږي. سلامت عظیمي دا خبرې پرون د نشه یي موادو په وړاندې د ملي هڅونې تر عنوان لاندې یوې غونډې ته وکړې. تفصیل د ناجیه صفی په راپور کې.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې لا هم مخدره مواد د هغه تروریزم عایداتي سرچینه ده چې قربانیان افغانان دي. د سرګندونې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمي د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د ملي هڅونې په نوم جوړه شوې غونډې ته وکړې. دغه غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې محصلین د نشه موادو په وړاندې مبارزې ته وهڅوي. میرمن عظیمي په دې اړه وویل:
موږ ټول په دې پوهیږو چې په افغانستان کې د مخدره موادو بازار وجود نه لري، خو په افغانستان کې د نامنۍ له وجې د مخدره موادو ټول محصولات او ګټې چې په کومو ځایونو کې چې کښت کیږي د تروریزم مصرف کیږي، دهشت افغانۍ او نامنۍ باندې لګول کیږي.
مصرف دهشت افغانۍ و ناامنۍ در کشور ما میشه.
میرمن عظیمي ویل د مخدره موادو په وړاندې د ټولیزې مبارزې لپاره تر دې وړاندې هم له مدني ټولنو، علماو او رسنیو سره دا ډول پروګرامونه جوړ کړي تر څو له دې ناوړې پدیدې سره د مبارزې په برخه کې جدي ګامونه واخیستل شي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو په اساس د مهال نږدې 2 میلیونه ځوانان په افغانستان کې په مخدره مواد وخت دي. له بلې خوا د امیر روغتیا وزارت موینه ناجیه طارق بیا ټینګار کوي چې په بهر کې باید د مخدره موادو د خرڅلاو له مارکیټونو مخنیوی وشي.
زمون کاروانګرو ته په بهر کې د مارکیټینګ او بازار موندنې زمینې برابرې دي. جنس هم په لوړ قیمت پلورل کیږي. همدا وجه ده چې هغوی هڅه کوي تر څو د خپلو تولیداتو سطح ورځ تر بلې لوړ کړي. نو لازمه ده چې په سیمه او نړۍ کې د دغه مارکیټینګ مخه ونیول شي.
لبلې خوا په دې غونډه کې د لوړو زده کړو وزیر فریدی مومن ویل چې ټول ځوانان په ځنګړي ډول محصلان مسولیت لري چې په ټولنه کې د مخدره موادو د لمنځوړلو لپاره مبارزه وکړي. افغان حکومت له 3 کلونو راهیسې هڅې پیل کړي چې د مخدره موادو د کښت او قاچاق مخنیوی وکړي، خو د حکومت له دې هڅو سره سره لا هم افغانستان د نړۍ په کچه د مخدره موادو له لویو تولیدونکو شمیرل کیږي. د چارو څېړونکي وایي د مخدره موادو په کاروبار کې وړي مافیایي کړی لاس لري او مخنیوي ته یې د حکومت واس نه رسیږي.
سلام دوباره شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقتی این قسم مظلوم بیچاره
او ملت مثال میبینه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر، واگونی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام هر پنځشنبه د افغانستان په وخت ل دریو بجو تر پنځو بجو دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي. یو افغان ماشوم نجلۍ د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو د نړیوال جایزې لپاره نومنده شوې ده. دا وایي چې د دې هیواد ماشومان په جدي ډول د حکومت او نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. دا نجلۍ عزیزه رحیم زاده ده او اوس مهال په کابل کې د کورنیو بې ځایه شو په یوه کمپ کې اوسي. رحیم زاده د هغو هڅو له مخې چې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې کړي دي دغې جایزې ته کاندیده شوې ده. تفصیلي د اجمل تورمان پر پورکې.
هغه افغان پیغلوټې چې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو نړیوالې جایزې ته نومنده شوې په دې باور ده چې انسان یوازې په خپلو هدفمندو او استوارو ګامونو سره له بېوطلۍ او غریبۍ څخه هوساینې او آرامۍ او له جهل او نادانۍ څخه د پوهې لوړو پوړیو ته رسیږي. عزیزې رحیمزاده په خپله کوچنۍ دنیا کې لوی هیلې انځور کړي او غواړي چې د خپلو ټولو هغو ارمانونو خوبونه چې د یوې بې برخه چاپېریال زیږنده دي ریښتینې کړي. دغه افغان نجلۍ له څو کلونو را په دې خوا د کابل د بګرامیو نساجۍ ته څیرمه د بغلان د بې ځایه شویو کورنیو په کمپ کې اوسیږي. د څښاک پاکو اوبو ته د یاد کمپ د کابو 200 کورنیو لاسرسی او ماشومانو ته د زده کړو د اسانتیا برابرول هغه لاسته راوړنې دي چې عزیزه له امله د هالند ماشومانو د سولې جایزې د نوماندانو په کتار کې درولې ده. کله چې لیدو ته ورغلم او خبرې مې ورسره وکړې په دې پوه شوم چې د ګڼو ټولنیزو محدودیتونو سره سره له خپلو همزولو سره ډېر توپیر لري.
دا کمپ خود ما از طریق سرکس که کمپ ما دایر شد ما خبر شدم.
دی وی د سرکس له طریقه چې موږ په کمپ کې جوړ شوې و زه خبر شوم چې و شورا شته چې ما دې شورا کې ګډون وکړو. په کمپ کې د نن مو د ماشومانو ستونزې راټولې کړې کوم چې ماشومان یې له عمله زوریدل. ما غوښتل چې دغه ستونزې پارلمان سره شریک کړم. په دې دریو کلونو کې مې د خپل کمپ د ماشومانو درې ستونزې هوارې کړې. د څښاک دوبو خوانځي او بل دا چې له ماشومانو نه په خوانځیو کې تذکرې غوښتلې او د هغه ستونزو له امله چې موجودې وې امکان یې نه و. ما دا ستونزه هم هواره کړه.
تانستم که تذکره گرفتن از اطفال کمپ ممنوع بسازم.
عزیزه سکل د خپلو دوو سیالانو سره چې وی له لیبریا او بل یې له بورتوریکو ده دغه جایزې ته نومانده ده. دغه جایزه هر کال هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د ماشومانو د حقونو د ښیګڼې او خوندیتوب په برخه کې کار کوي. تر دې دمخه ملال یوسفزی چې پاکستان کې د ماشومانو د زده کړو ملاتړې ده هم دغه جایزه ترلاسه کړې وه. عزیزه موږ سره په خبرو کې د کورنیو بې ځایه شویو په ستونزو ډېره تم شوه او ویلې چې د دغو کورنیو د ماشومانو ژوند د چارواکو د ماشومانو له ژوند سره اصلا نه پرتله کیږي.
ده سال است که د کم زندگی میکنم. اطفال با مشکلات
دی وی لس کاله کیږي چې دلته ژوند کوم. ماشومان نورې ستونزې هم لري. میندې او پلرونه یې کار نه لري، کور نه لري، برق نه لري. که موږ د کم ماشومانو ته وګورو له هره پلوه ستونزې لري. د هغوی ماشومان چې دي پرمختللي وسایل لري، حتی له کمپیوټر پرته ژوند نشي کولی چې ګیمونه کې تلویزیون ونه ګوري او داسې نور. خو د کم ماشومانو ته د یو عادي څراغ رڼا هم ډېر ارزښت لري، کوم چې نشته.
روشنی یک څراغ عادي که است که برای برکت فال کم بسیار ارزش داره.
د بغلان د بې ځایه شویو استاد احمد خان وایي چې د څښاک پاکو اوبو ته د دغه کم د اوسیدونکو نه لاسرسی دا یوه لویه ستونزه وه چې اوس هواره شوې ده.
دا اوبه خو موږ اخیستې له ټانکرونو نه او له نساجۍ به هم ماشومانو راوړلې. اوس موږ د اوبو له سرګردانۍ بې غمه یو.
15 کلنه عزیزه په کابل کې د یو ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکې ده. د عزیزې مور وایي خپلې لور ته دعا کوي چې دغه معتبره نړیواله جایزه وګټي.
زه خبره شوم، ټولو ویل سترګې دې رڼا. ما ویل زه نه یم خبره، خدای دې وکړي چې وشي. ښوونکي هم دعا کوي، زه هم دعا کوم. موږ ورته ویلي چې تعلیم وکړي ځکه موږ بېسواده یو، سترګې مو ړندې دي.
عزیزه وایي هغه نندارې چې د افغانستان په تعلیمي سرکس کې زده کړې دي هر ورځ یې د خپل کم ماشومانو ته ورزده کوي تر څو له هغوی سره هم په ژوند کې د پرمختګ لپاره یو ذهنیت موجود وي. افغان ارواپوهان وایي چې د دغه هیواد ماشومان لوړې وړتیاوې او نوښتګر ذهنونه لري. یوازې دې ته اړتیا ده چې د مهربانۍ لاس ور اوږد او د استعدادونو د غوړاوي لپاره یې اسانتیاوې برابرې شي.
د عزیزه رحیم زاده په اړه مو واورېدل چې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو نړیوالې جایزې لپاره نومنده شوې ده. هغه چې د کابل په یو کمپ کې د کورنیو بې ځایه شو په یو کمپ کې اوسي د خپلو هڅو له مخې چې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې کړي دي دغې جایزې ته نومنده شوې ده. په دې هیله چې رحیم زاده دغه جایزه وګټي د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، کور کلی او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام. خو له داعش سره د یو ځای کیدونکو د یوه اردني د تب د یوه محصل کیسه به هم واورئ چې په عراق کې ځان الوزولی و او شاوخوا دېرش کسان یې وژلي وو. اوس ناجیه صافۍ ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې یو هیات نن روسیې ته سفر وکړي. دغه هیات به په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد وسله والو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ بیرته له وسله والو طالبانو نیولې. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي له تهرانه د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو سره په دغه هیواد کې اقتصادي شرایط ایجاد شوي دي. د په خبره دغه بندیزونه به په راتلونکو څو میاشتو کې لرې شي. د امریکا پوځ عراقي ځواکونه تشویقوي چې په رمادي کې د اسلامي دولت ډلې پر وسله والو چې په می میاشت کې د انبار ولایت مرکز نیولی وروستی فشار راوړي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین له نړیوال وجهي صندوق IMF څخه وغوښتل چې اوکراین ته د 3 میلیارد ډالر اضافي پور ورکړي چې دا هیواد وکولی شي د روسیې پور ورکړي. او د جرمونو د نړیوالې محکمې سرنوالي ویلي چې دا به د 2008 میلادي کال د جګړې دواړه لورو روسیې او ګرجستان لخوا د 1300 سرتیرو د وژلو او پر ملکیانو د بریدونو په ګډون د جنګي جرمونو په اړه څېړنه وکړي.
له ناجیه صافۍ نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د څو مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. خبرونه که بیا هم غواړئ ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو د ازادي راډیو .org. د ازادي راډیو خبرونې دغه راز د انټرنیټ له لارې هم صافي او واضح اورېدلی شئ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، کور کلی او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام. مخکې له دې چې دې پروګرامونو ته ور ورسیږي، د اسلامي دولت ډلې په اړه یو راپور راخلو. محمد زلعین هغه اردنی د طب محصل چې په دروش کلنۍ کې له داعش سره یو ځای شوی و، دوه اونۍ مخکې هغه په عراق کې خپل ځان والوزاوه چې له ځان سره یو ځای یې دېرش کسان ووژل. زلعین د اوکراین په خارکیف ښار کې اوسېده، د طب زده کړې کولې او ویل کېږي چې د خپلې اوکراینۍ مېرمنې لخوا چې هغه هم مسلمانه شوې وه سخت دریځۍ ته هڅول شوی دی. د زلعین بشپړه کیسه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
محمد د خپل همصنفي په اړه وایي چې اسلامي دولت سخت دریځ ډلې هغه د خپلو اهدافو لپاره وکاروه. د محمد همصنفي اردنی و او په خارکیف پوهنتون کې د طب محصل و. محمد وایي چې همصنفي یې درویشت کلن و او محمد دلعین نومېده. دلعین دوی اونۍ مخکې په عراق کې ځانمرګي برید وکړ او دېرش کسان یې ووژل. خو دا پوښتنه راپورته کېږي چې استخداموونکو دغه د امتیازونو څښتن ځوان څه وړ قانع کړ چې خپل درس پرېږدي، عراق ته سفر وکړي او هلته خپل ځان او نور خلک ووژني. هغه څه و چې محمد دلعین یو د طب محصل یې اړیست چې خپل نوم ابو البرا الاردني ته تغیر کړي او ځانمرګي برید ګرځي. په څرګنده توګه دلعین داسې نه ښکارېده چې د داعش لاسپوڅی دي سي. واده کړی او په مسلکي توګه یو ډاکټر. دلعین د یوې شتمنې او لوړ رتبه اردني کورنۍ له زامنو څخه و. د ده پلار مازن دلعین یو اردني حقوق پوه دی، خو شایي تر ټولو زیات ټکان ورکوونکي ادعاوې دا وي چې ویل کېږي دی د خپلې اوکراینۍ مېرمنې لخوا سخت دریځۍ ته هڅول شوی و. مېرمن یې اسلام قبول کړی و او د داعش لخوا د کوچنیانو په وړکتون کې په پام کې نیول سوې وه، چېرته چې دی خپل کوچنی زوی بیولی. کله چې د لاین د داعش لخوا د روان کال په دوبی کې استخدام سو د په خارکیف کې درې کال ژوند کړی وو. ټاکل شوی و چې د لاین په اکتوبر میاشت کې د خپل پوهنتون دوهم کال پیل کړي. په دوبی کې د ناببره خپل درسونه پریښودل. هغه کسان چې دی پیژنده وایي دی ناببره ډیر مذهبي سو. د خارکیف د اردنی ټولنې مشر رقی رواشدی چې د دلاین د کلی دی وایي څو میاشتې مخکې د دلاین د مذهبي عقیدو په اړه سخت اندېښمن سو. له هغه وروسته چې د دلاین پلار هم اندېښنه څرګنده کړه، رواشدی ورته وویل چې له زوی سره به یې دوه په دوه د زړه خبره وپوښتي. دی وایي پلار ته یې سخته وه چې له زوی سره خبرې وکړي. زه یې تر پلار لږ کشر یم، نو ما ورسره په چایخانو کې او پر تلیفون خبرې وکړې. ده به ویل چې هر څه سم دي. ما ورته وویل چې ته ولې جګړې ته ځې؟ په سوریا کې پرته له تا هم دا جګړه کېدای سي. خدای یوازې سوی و او خبرې یې په زړه کې ساتلې. د دلاین پلار مازن وایي چې داعش یې زوی په خارکیف کې استخدام کړ او له دلاین سره یې اړیکې د ده د مېرمنې ماریا له طریقه ونیولې. ماریا نوې مسلمانه سوې وه. مازن د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته له اردنه په تلیفوني خبرو کې وویل چې لومړی ماریا له جهاد سره خپل شوق څرګند کړ او سخت دریځو ماریا قانع کړه چې افراطي اسلام ومني. دی وایي چې د دلاین مېرمنې د ده په زړه کې سخت دریځي ته وده ورکړه. ځینې خلک چې ماریا پیژني په دې باور دي چې ماریا له سخت دریځو سره د خپل زوی په وړکتون کې مخامخ سوې وه. په خارکیف کې د اردنیانو د ټولنې مشر رواشدی وایي کله چې ماریا اسلام قبول کړ، دې د سخت دریځو نظریاتو پلوي پیل کړه. رواشدی د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته وویل ماریا خپل خاوند ته ویل چې دی باید په جګړه کې برخه واخلي. دی به ورته ویل چې موږ ولې دلته ناست یو، په داسې حال کې چې موږ هلته تلای سو او فعالیت کولای سو. ماریا له دلاین سره عراق ته ولاړه او ویل کېږي اوس هم هلته ده. د دلاین پلار وایي چې ماریا شایي په دې هم نوې خبره چې خاوند دې ځان مرګې برید کړی دی. د دلاین د پلار په وینا هغه وخت چې د زوی د وضعیت په تغییر پوه سو، له اوکراینی چارواکو سره یې رابطه وکړه او د هغو کسانو نومونه او نور جزئیات یې ورکړل چې په فکر یې د ده زوی استخدام کړی وو، خو تر اوسه یې کوم جواب نه دی موندلی.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو اوردونکو سلامونه مې ومنئ. زکام یا ریزش یو میکروبي ناروغي ده او میکروب له انسان بل ته په ډیر اسانۍ سره انتقالیږي. کله چې په یو شمېر کورنیو کې د زکام ناروغي پیدا شي، تر هغه نه ختمیږي چې د کورنۍ ټول غړي نوي پرې مبتلا شوي. ولې زکام پیدا کیږي؟
په دې موسم کې اکثرا د تنفسي سیستم ناروغي ګان زیاتیږي. مثلا زکام ده د حرارت درجه پورې ربط لري.
د انتقال لارې چارې کومې دي؟
طبعا هغه مرضونه چې دغه شخص په اخته کې ولې شي شاوخوا نورو کسانو ته هم انتقال کړي دغه حواله طریقه.
او څنګه یې مخنیوی کولی شو؟
د موسم مطابق خپل د کور او د ماحول او د چاپیریال هغه حرارت کنټرول کی.
دا او د ته دیوار ته پوښتنو ځوابونه به په نننۍ خبرونه کې واوري. قدرمنه دوستانو، د حواله سړېدلو سره سم تنفسي ناروغي هم ډېریږي. د تنفسي ناروغۍ له ډلې نه زکام، ټوخی، سالنډۍ او داسې نور یادولی شو. د ډاکترانو په وینا په یو کال کې څلور ځله ریزش یا زکام طبیعي دی. د درې یا څلور ورځو لپاره هر انسان نیسي، خو که چیرې له دې نه ډېر شي بیا امکان لري چې زکام په کومې بلې ناروغۍ اوښتی وي. په داسې حالاتو کې د درملنې لپاره ډاکټر ته ورتلل اړین دي. دا چې زکام یوه ساري ناروغي ده، د داخلي برخې له ډاکټر نقیبلانه اورو چې څه ډول یو شخص نه بل ته انتقالیږي.
هغه کولی شي د مریض د پرنجیدا سره یا د مریض تنفس له لارې کنه چې کومه هوا بیرته ده هغه محیط کې پخشي. البته کنه ضرورت لري وجود چې هوا باید وام خلو بیرته محیط ته په حساب خارج هم کوچ اکثر کاربن دای اکساید محیط ته پخشيږي یا تیتیږي. طبعا هغه مرضونه چې د شخص په اخته کې شي چې شاوخه نورو کسانو ته هم انتقال کړي دغه حواله طریقه. مثلا کوم کاسه کې دوی خوراک کې یا کوم ګیلاس کې دوی چای چکی یا لکه قاشق نه یا قاشق پنجی نه چې دوی استفاده د خوراک کې کومک د خوراک لپاره دا بل کس عین زمان کې البته استفاده وکړي کولی شي هغه عزمی امراض چې البته ساری د انتقال وړ دي هغه کې شي مقابل لور ته چاته استفاده کې هغه ته انتقال وکړي.
اجتماعي نزاکتونه هر وخت په تیر بیا په داسې حالاتو کې چې بل کس ته تاوان رسیږي په پام کې نیول ډیر ضرور دي. د کابل سن کې رحمان او اکبر جان فولاد وایي چې ځینې کسان د زکام په وخت دومره نږدې ورته کېني چې تنفس پر دوی لګیږي.
دا نن زله چا سره ناستم چې دای مریض او دای به را وړاندې څه دا د دې لاب دې خولې دا څه چې بادګې ده دا به ټول په هېڅ وخت غږېدو کې دا ټول د ما په مخ لګېده یاد بل چې ورته چې ورور یې زره بېرته کېنه مریض ده په دې کې خو صحت مند ښه خپه کېږي څه ګوره دا سړی ته ماته وویلې چې ته مریض یې ته بېرته راشه کېن په خپل ځان چې یو سړی داسې راته کېني او دای غږېږي په خپله ډېر خپه کېږم او ډېر په تکلیف کېږم.
زه ډېر ډېر زره کداس خلکو سره مخامخ شوم ما چې فرزن تخیږي به مخامخ در تخیږي اته د خولې لاړې به پتا لګيږي دوی د ادب نه مراته وي مخامخ در سلوي باسي او تنفس کې په هغه مالزه کې سړی زکام کی په خاصه په موټرو کې دا کار ډېر کیږي هغه زینو کې چې تغوار چې او چا سره کینی او بندر وکي په غزینو کې د خلک د ادب نه مراته وي.
د چا اکبر جان فولاد په خپل د زکام په وخت کې کومي خبرې په پام کې نیسی هغه وایي
اول خو زه عموما ماسک استعمالوم خر کې چې ګرځم ماسک استعمالوم او بیا کله چې زکام شمه حتی په کور ماسک استعمالوم او حتی اولادونو ته مې دا ورخدل دي چې کله چې زکام کیږي دوی په کور کې ماسک استعمالوي. ما په خاله خلکو براته وجه ته د خلکو نه د بدرزی او چې فقط د افغانستان نه حتی پرزه در باندې زی پویګه ما منطق د قبول کې دا مثبت ده سل ورای چې خلک انځم راته وګي زه ما کار کوم.
د قبول سن کې زمينه هم وایي چې د زکام په وخت کې د ماسک کارول نورو ته د مرز له انتقال نه مخنیوي کوي خو ځینې کسان بیا اور باندې خاندي.
ډیر خلکو چې د ماسک میچوي کنه ادي اساسيات لپاره واچوي د ګرد لپاره هم هغه ډیر ګټه ده ځکه چې خپل د غې خولې تونه دا سره یا د خزه یا د خزینه یا د نرینه د یوه د پاره داسې خپل د خولې تونه وشه راحت وي کنه خلک وخاندي د خر چې خپل څوک ته د ګرد بد لګیږي څوک نه دا وی بد لګیږي چا هغه وکړه اوس ماکس سره چواله دا خپل کور کې ډوډۍ نشته دلته سیاست کې د ډېره بعد خبره ده خزه نرینه خوله ونیسي هر چا خپل کار ده.
مریم به د سکام په وخت کې د مایاتو یادونه کوي چې خوړل ډېر ګټور دي.
زه پاکستان کې چې ما هر شی به مې چې خوړلې مریض بشم چې مقصد ډاکټر ته بلاړم دوا به مې خوړلې نه و تر څو چې لار کې به مراتم کور پر و جوړوم خو چې زه افغانستان ته راغلم ډېر سخت مشکلات صحي وکتل ریزش بشم ستونی به مې درد کاو تبه به مې همیشه و چې به مو لامبل په ځان به مې درد راتو دا چې مې چې شروع شي زیاته د سې او کینه او به چې لری د سې شي نه مونږه زیاته کو کې په خو مثلا شلغم شروع وکاو کازه شلغم د ټول یو ځای یو مکس تر کوي په خو سوپ جوړو ټول چې مکه زما هم دا کاری زه همیشه چې پنځمې چې مې زم دا شي نه په خوم دونه وې په خوم چې په هي یو هفته یخ چا کې فوتي نو زما ریزه زو کم نه شي نه سخت نه خلاته.
د چای او ډوډۍ خوړلو مشترک لوښي ساري ناروغۍ ته په ډېر اسانۍ سره د خپرېدلو زمینه برابرولی شي. د خوست اوسیدونکی سید ولی وایي چې هغه کورنۍ چې له ګډو لوښو نه کار اخلي ټول غړي ناروغه کېدلی شي خو که ناروغ کس ته وویل شي چې په بېلو لوښو کې خوراک څښاک وکړي بیا خوبدي کېږي.
دغه کسره ورته جدا کړل زاید ورته جدا کړل هغه په دې باندې خفه کیږي چې ولا د زمانه تر کې لري کنه یعنی ماته دغه کسای جدا کړل زاید جدا کړل بسترې جدا کړل ددا منل لري کسه د فامیل نه جدا شوم تبه نه خفه کیږي کوڅوک هغه څوک چې ناپوی دی به سواد دی.
د ډاکټرانو په وینا دا چې د ماشومانو د بدن مقاومت نظر لویانو ته کم دی ژر ناروغي نیسي. د کابل سنتي زلمای میننک وایي چې د کورنۍ ځینې کسان بیا ماشومان هم ځانته نږدې ورغوړي.
ورس په مثال بعضی نیکونه یا پلرونه دي چې په دغه مرض اخته خپل ماشوم راخلي مچکی هغه ماشوم بیچاره خو معصوم دی جنجال دا دی چې خپل یو سړی په مرض اخته بل دا جنجال چې د کورنۍ بل څوک هم مریض دي دا یو بل غم بل دی پہلا خپل جدا کی کاسه دې ماړه خورل په جدا کی را سمو چې را کوم محبت هغه خاره کوي خدایغه محبت هغه تلو یو جنجال پیدا کوي نو دا کار وای دونه کی.
یو شمیر کسان بیا د دې لپاره چې زکام نشي ځینې تدابیر نیسي. د کابل اوسیدونکي نجلا وایي چې
کله چې زه په هیګم چې ستونی می درون شي په ځکه خشکیت پیدا کیږي زه مخکې لمخکې جوش او بوکې مالګه چوم او دغه بخار کش کوم د پیزل طریقه او پستونه کې غرغره کوم په هیګم چې هم دغه حالت چې په ما باندې راغلی دا حتما ریزش زکام حالت دی همدل خاطر د 15 کال کې چې شکر ریزش او زکام نمشه خپل تبابت ثابت کړی دا چې د میکروب ضد دی یعنی میکروب له منځه وړي اسپند د دې خاطر ک کوم کور کې سپن لوګی شي د زکام او ریزش میکروب دا ریکونه لمنځ زی او دا سرایت نه کوي سپینلی خلک ورته وي بیا امکانات شته چې دا میکروب لمنځ وړي
دا تاسو خپل تجربه کړئ
بله
سره کوم تجربه کړئ
کور کې خو اکثر کورونو کې ماشومان شته دي اکثرا موږ دا سپینلی دود کوو یو نفر په کور کې زکام ریزش کې مبتلا کیږي چې موږ دا دود کوو دا سرایت نه کوي یعنی دوم کس موږ په کور کې مصاب کیږي نه
د نازوانا د روغتون رئیس عتیق علیمی وایي چې په دې موسم کې دا چې د هوا د حرارت درجه یو ډول نه وي تنفسي ناروغي ډیریږي
مهمه خبره هم دا ده چې دغه د موسم تغییر چې کوم سره زی یعنی د ګرمې هوا نه د فتن سړې هوا خواته زی یا د سړې نه ګرمې هوا ته دغه تغییر باید سړی لږ زره کنټرول کړي دا اوس داسې موسم ده چې په کابل کې پکیته یا کولر ته یا ایسی ته ډیر ضرورت نشته دی نو هوا تقریبا معتدله شوې ده اما بعضې کورنۍ دي چې دا اوس هم له ایسی څخه استفاده کوي کله چې هلته هوا ځان ته ډیره سړه کی بیا د باندې وزي د هوا یو تغییر موجود نو ځکه یاد زکام ناروغي یاد ټوخي ناروغي او یاد تنفسي سیستم نورې ناروغيګان رامنځته کیږي نو ښه خبره ده چې دوی د موسم مطابق خپل د کور او د ماحول او د چاپیریال هغه حرارت کنټرول کی او ماغه سه حرارت او محیط ځان ته برابر کی کوم چې د طبیعت سره برابر دی
ډاکټر حلیمی براتو وایي کله چې څوک زکام کیږي څه ډول خواړه باید وخوري
ټول هغه خواړه چې د انرژي څخه غنی وي ډیره خبره ده چې لاغې نه استفاده وشي کچیرته د وټامین سي چې هغه په لیمو کې دی په نارنج کې دی او د اوبلنو غذایی موادو نه چې هغه د وریجو اوبه دي مثلا سوپ دی چای دی یا شیدې دي مثلا شیر چای له دې موادو څخه که استفاده وشي اکثرا د انسان د مقاومت کومه کچه چې ده لوړیږي او اکثرا بیا وایروسي ناروغیو ته ډیره زمينه نه مسایدي نو خبره ده چې خپل مقاومت او معافیت لوړ بوزي دغه د هوا د تبادلې مسله لږ زره مهمه ده چې شیشې بندي وي دروازه بندې وي کوشش کوي چې ډېرې ګرمې وساتي چې دا هم صحیح لاره نه ده د اتاق یا د کوټې هغه کومه هوا چې ده دا باید په روزمره یعنی هر ورځ تغییر او تبدیل شي یعنی کړکۍ کله خلاص شي چې کله ګرد و غبار نه وي هوا مناسبه وي
یو بل څه ستونزه چې په مینه کې پیدا کیږي هغه د پوستکي د وچوالي له وجې د لاسونو او پښو چاودیدل دي محمد زمان چې سپینګیری دی له پخوانه د چاود پاره وایي
وړول نه وو په تار باندې به مو ګنډلې بیا به دا د پسلم نه ده په دې باندې دا به مور ته ونیو سور به م کو په دې به م وداغلې یتي به بس مغه چا د خدای په کیکلې جورای به م په پښو کړې یتي به روان وخت تېرېده نو حتی داسې در به کوو چې ګوډ ګوډ به کېدو ترې
ډاکټر حلیمی په خاورو کې لوڅې پښې ګرځېدل د چاود لوی لامل بولي
ځینې خطرناکې ناروغۍ چې د تیتانوس میکروب په خاوره کې اوسېږي که چېرته هغه پښه زخمي شي زخمې عمیق وي کېدای شي چې هغه میکروب هم داخل شي او بیا ماشوم یا کوچنی د تیتانوس په امراضو باندې دوچار کی او نوکان د پښو حفظ الصحه یعنی هغه کم چټلی خیره چې کم په پښه باندې رامنځته کیږي تاسو وګورئ په جلد کې یا په پوستکي کې ځینې خاص سوري موجود وي چې په سترګو نه لیدل کیږي لکه کله سړی خوله کې خوله چې ترې راوځي د همدا د سرو برکت دی نو کله چې پښه تر دې اندازې پورې خیره نه وي تر دې اندازې پورې چټله وي چې هغه یو بل پوستکی لکه د ونې یا پتر کې چې موجود وي داسې پتر کې ولري نو هغه خوله به څنګه له پښې نه ووځي او څه رقم به هغه خوله د دې باعث وګرځي چې له چاودونه جلوګیري وکړي کله دوی غواړي چې لوبې وکړي نو یو مناسب محیط دې ورته پیدا کړي چې هغه یو چمن غوندې محیط وي یا که چمن نه وي نو خاورو دوړو نه د جلوګیري وکړي هلته د لوبې نه کوي په یوه کوټه کې په خونه کې په ویلې کې د یو چاپېریال ورته جوړ کړي چې هلته لوبې وکړي او که بیا هم ډېر مجبوره وي نو باید دوی جرابې ورته په خو کې بوټان خاص ولري چې د هغوی پښې لاسونه دا چټل نه شي او بیا لوبې وکړي
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خو
خواګو اوریدونکو سلام. دا ځای ونیو او ها غځای ونیو، دا ځای خوشی کړ او ها غځای خوشی کړ. په دې غونډې جنگ دی او په هغه غونډې جنگ دی. خدای خبر چې دغه د غونډې جنگونه به تر کومه روان وي. دا سو دې ښکاله خو ام دې غونډې ډېرې ککرې وخړلې، خو غونډې لا هماغه سي درنې درنې ولاړې دي. د خبراونې په پیل کې مو څو مهم خبرونه درته برابر کړی دي، ځکه چې اوس خو سړی خبر ونه وري خوب نه ورځي.
اوس پام وکړئ خبرونو ته. وایندویان
شارو ترګمۍ
او توتی خان توتی. لن لن خبرونه دغه دي: تیره ورځ یو رشوت خور د دوو تنو مراجعینو څخه مرور شو او د کار له خلاصولو یې ډډه وکړه.
دوبی انجینیرنګ شرکت د برکری خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې د دوی لخوا په جوړ شوي پله د خل بار سره نه تېروي.
د ډالرو د بیې له لوړېدو سره د ډاکټرانو فیس هم لوړېږي.
او په تېر حکومت کې 3000 خیالي ړندو ته طلایي لکړې او 8000 تبلیغچیانو ته تبلیغ اخیستل شوی.
اوس غونډ خبرونه واورئ. تېره ورځ یو رشوت خور له دوو تنو مراجعینو څخه مرور شو او د هغوی د کارونو له خلاصولو یې ډډه وکړه. خبر زیاتوي چې نوموړی رشوت خور په هغو دوو کسانو منلی و چې د کار له خلاصولو مخکې به هر یو 15000 افغانۍ او د کار له خلاصولو وروسته 40000 افغانۍ ورکوي. خو کله چې نوموړو دوو تنو د کار له خلاصولو مخکې هر یو 10000 افغانۍ د رشوت خور په جیب کې ورکې خودي، نو رشوت خور هغوی په وعده خلافۍ تورن کړل او ورڅخه مرور شو. د نوموړې شعبې ملازم زندۍ وایي چې مامور به تر هغو په خلا نه شي تر څو یې 15000 افغانۍ نورې هم نه وي ورکړي، ځکه چې د تنخواګانو د کموالي له امله د مامورینو زړونه نازک شوي دي او د رشوت اخیستلو پر وخت ژر ژر مرورېږي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې د دوبی انجینیرنګ شرکت د برکری خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې د دوی د شرکت لخوا په جوړ شوي پله د خر له بار سره نه تېروي. خبر زیاتوي چې دغه خبرداری وروسته له هغه کلیوالو ته ورکړ شوی دی چې کله شرکت خبر شو کلیوال غواړي خر له بار سره په نوي جوړ شوي پله تېر کړي. دوبی انجینیرنګ شرکت وایي چې دغه پل د بودیجې د کموالي له امله یوازې د پلو لپاره ډیزاین شوی دی او اجازه نه ورکوي چې څوک د خر له بار سره پرې تیر کړي، ځکه کیدای شي پل وغورځیږي او د سړي او خره د تلفیدو سبب شي. دوبی انجینیرنګ شرکت د یو بل پل د جوړولو قرارداد هم اخیستی دی، خو شرکت وایي چې په هغه به خر له بار سره هم ښه په ډاډه زړه تېرېدلی شي.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د ډالرو د بیې له لوړېدو سره د ډاکټرانو فیسونه هم لوړېږي. خبر زیاتوي چې ډاکټران د خپل دغه کار علت د ډالرو لوړېدل بولي او وایي چې دوی مجبور دي چې له بازار سره موازي حرکت وکړي، کنه بیا به خلک دا پیغور ورکوي چې هر څه لوړ شول خو یوازې د ډاکټر فیس په هماغه پخواني حالت پاتې دی، چې دوی دغه پیغور نشي منلی او بیا ځان بد ورته ښکاري. نو له همدې امله هر ورځ په خپل فیس کې تغییر راولي.
او د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې په تیر حکومت کې 3000 خیالي ړندو ته طلایي لکړې او 8000 تبلیغچیانو ته تبلیغ اخیستل شوی دی. خبر زیاتوي چې اوس پلټنې روانې دي چې د 3000 طلایي لکړو کومه دانه پیدا او بیا یې اصلي بیه معلومه کړي تر څو د تیر حکومت چارواکیو غبن معلوم کړي. همدارنګه د 8000 تبلیغچیانو په تابلو هم غور کیږي چې دومره ډیرو تبلیغچیانو به چیرته تبلیغ وهلې. کارپوهان وایي چې په تېر حکومت کې ډېرې دغسې خیالي خریداری شوي دي او ډېر خیالي معاشونه ورکړ شوي دي، لکه چې ټول چارواکي خیالي میلیونر شوي.
خبرونه خلاص شول.
پخوا به د زیاتره خلکو په چاغښ پسې سترګې وتلې، خو اوس په ډنګرتوب پسې ړندېږي. رښتیا چې انسان ناشکره موجود دی. اوس چې په هر کور او هر جیب کې ټلویزیون او انټرنیټ دی، نو خلکو ته همدا وایي چې رژیم نیسئ او ځان ډنګر کړئ. د رژیم نیولو له یوې کیسې مو خبرو.
سړیا، خوښه دې نه ده چې د خوړو رژیم ونیسم؟
د خوړو رژیم څنګه نیسې؟ جمهوري او شاهي رژیمونه مې اورېدلي وو، خو دغه د خوړو مې اوس د تا واورېده. او که ته د اوسني رژیم د چارواکي خواړه ښیې، چان دوبۍ او تاجکستان ته پسې ځي.
تا هم عجیبې خبرې کوې، نه مې وینې چې لکه د پنبې جوال ورځ په ورځ لمېږم.
خو بختور یې چې چاغېږې. که اوس ډنګرېدلی څه به دې کول؟ د خلکو په چاغښت پسې سترګې وتې او ته ځان ډنګروې کبرجنې.
ګوره سړیا، ته دغه هره ورځ په ټلویزیون کې د ډرامو او فلمونو نجونې لکه چې نه وینې.
ولې هغو څه کړي دي؟
نه وینې چې ها یوه یې لکه په قالب کې چیرې زولې وي، ډنګرې ډنګرې ښایسته ښایسته اندامونه.
ته هم په کوم فلم یا ډرامه کې کار کوې که څنګه؟
نه، په فلم یا ډرامه کې کار نه کوم. غواړم چې ځان مې همغسې ډنګر کړم چې هم وړه ښکاره سم او هم مې صحت ښه وي.
خدای دې تا ته انصاف درکړي. چې وړه نه یې نو څنګه به وړه ښکاره سې؟ هغوی چې ته وینې هر یوه یې د تا د لور او لمسۍ په ځای دي. ته چې ځان لکه سیم غوندې ډنګر هم کې هغسې نه ښکارې، لا چې نور به هم ځان بدرنګه کړې. او ښځې،
ته یې ګوره چې له ځانه شل کلنه نجلۍ جوړوم که نه.
په څه شي؟
په همدغه غذایي رژیم.
څنګه غذایي رژیم؟ بیا دې د رژیم خبره وکړه.
او ساده سړی، غذایي رژیم دې ته وایي چې مناسب خواړه وخوړل شي، یعنی هغه خواړه چې سړی نه چغوي. درته وایم چې لږ مطالعه کوه، کتابونه لوله، خو کله ته د ما خبره منې.
ښه، نو چې داسې ده بیا به څه خورې؟
هر هغه شی چې سړی نه چغوي خورم به یې. ما ته معلوم دی چې څه باید وخورم.
ښځې، دا دې څه راوړي دي؟
د رژیم نیولو لپاره مې خواړه راوړي دي. سل له سبا نه له خیره سره رژیم نیسم.
نو دومره ډېر شیان دې څه کول؟ ته خو رژیم نیسې، لږ لږ شیان به خورې.
ساده کېږه مه، څه شیان لا پاتې دي هغه سبا ته راوړم. تا ته لکه چې د رژیم نیول ټوکې ښکاري.
نه، ټوکې به ولې راته ښکاري؟ پخوا به یې چې کوم رژیم چپه کاوه، نو زرګونه فوزونه پکې کارېدل، او ته خو یې لا نیسې. ښځې، دا څه کوې؟ په نیمه شپه دې څراغ لګولی دی. د شپې دولس نیمې بجې دي. د خدای دپاره،
څو دنې هګۍ مې ایښولې دي چې وی خورم، وږی شوم.
دا څنګه لوږه ده؟ یو ځل د ماښام له چای سره ښه غټ کیک وخوړ، بیا د ماخوستن دوه دانې برګرونه وخوړل، او اوس بیا هګۍ خورې. تا خو ویل چې رژیم نیسم او ځان ډنګروم.
چې نه پوهېږې هسې مه غږېږه. څو ځلې مې درته وویل چې رژیم مې نیولی دی، باید لږ لږ خو ژر ژر څه وخورم.
په دې رژیم خو دې زه غرق کړم. د افغانستان له حکومتي رژیمونو هم ګران راته تمام سو. له پیسو دې خلاص کړم. له رژیم نیولو مخکې به دې په ورځ کې درې ځله ډوډۍ خوړله، خو اوس دې له سهاره تر بېګاه او له بېګاه تر سهاره خوله خوري.
ولې دې نیت راباندې بد دی؟ خو ته هم رژیم ونیسه، چا خو منع کړی نه. په دا نیمه شپه خوړو ته راجګېدل لکه چې اسانه درته ښکاري.
سمه ده، سر له همدا اوسه زه هم رژیم نیسم، چې له ما نه هم د فلم کوم هلک جوړ سي. هله پاڅېږه او څو دانې هګۍ راته وویشوه.
قواره دې د فلم ملک ته نه ده شوې، هسې په ځان ملنډې مه وهه.
ځه، که د فلم ملک راڅخه جوړ نه سو، نو د فلم بدماش خو به راڅخه جوړ سي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله راوی، مسکا احساس، صادق سپینغر او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
په
نړۍ کې څه تیریږي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial اروپا تر امریکا
برف نہیں مل رہی گھروں میں
آسیا تر آسٹریلیا
آزادی
راڈیو واوری اوزان خبر کریں.